پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته خرغلست. په دې خبرونه کې به واوري چې ولسی جرګه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي او بهرنیو ځواکونو وروستۍ حملې چې ملکی وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوړي د اندېښنې وړ بولي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې سعودي عربستان د امریکا د سنا هغه پریکړه لیک غندلی چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ له جګړې د امریکا د ملاتړ د ختمولو غوښتنه پکې شوې. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپریږي، خو له هر څه مخکې اجمل انت غوښ چې خبرونه وړاندې کوي.
په کندهار، زابل او روزګان کې چارواکي دا کوي چې 15 وسلوالو ته په تیرو څلورو ساعتونو کې مرګ ژوبله اړولې. په دایکنډي ولایت کې طالبان او پولیسو نښتو کې 26 پولیس، طالبان او ملکیان وژل شوي دي. او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د هغه امریکایي افسر دوسیه بیا پرانیزي چې د یو افغان په وژلو تورن دی. بشپړ خبرونه واورئ. په کندهار کې د 215 تم کلی اردو وایاند وایي چې د په کندهار، زابل او روزګان کې 15 وسلوالو ته په وروستیو عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. جګړن یحیی علوی ازادۍ راډیو ته وویل پوځي عملیات د کندهار په میوند، روزګان په خاص روزګان او د زابل په میزان ولسوالۍ کې د ملي اردو د مځکنیو او هوایي ځواکونو له لورې ترسره شوي. علوی زیاتوي د میوند ولسوالۍ د اختری په کلي کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې 12 وسلوال، د روزګان خاص روزګان کې 2 وسلوال او د زابل په میزان ولسوالۍ کې بیا 6 وسلوال وشل شوي دي. نوموړي وویل چې دغه عملیاتو کې د وسلوالو 15 نور غړي ژوبل شوي هم دي. د 215 ماتم کلی اردو ویان وایي پوځي عملیات د تیرو څلورو ساعتونو په جریان کې ترسره شوي. بلخوا د کندهار د رسنیو له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د هوایي بریدونو په پایله کې تیره شپه د میوند ولسوالۍ لپاره د طالب وسلوالو جنگي مشر ملا شریف الله له خپلو دوو نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. اخوا په دایکنډي ولایت کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ پنختو کې 26 پولیس، طالب وسلوال او ملکیان وشل شوي. د دایکنډي ولایت د پاتو ولسوالۍ په تمزان سیمه کې د غنختی یو شپه وړاندې رامنځته شوی او پر مهال د پولیسو درې امنیتي پوسټو هم سقوط کړي. د دایکنډي د والی ویان علي اکبر ناطقي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې نختو کې اته ملي پولیس، دوه ملکیان او 14 وسلوال طالبان وشل شوي. سیمه ته تازه د مرستندوی ځواکونه هم رسیدلي او د په وینا جګړه یې مهار کړي. لا دې سیمې د جګړو له امله یو شمېر کورنۍ هم بې ځایه شوي چې کره شمېرې معلوم نه دی. له تمې سره سم بنند افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خبرې کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي همدا دوشنبې له طالبانو سره د امریکا خبرې تنظیموي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بېګا شپه ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویل چې دوی د سیاسي دفتر غړي له امریکایي هیئت سره په متحده عربي اماراتو کې ګوري. د همداراز ویلي چې په دې خبرو کې به د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي ګډون وکړي. د ارګ مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادۍ راډیو ته وویل د افغان حکومت خو د سولې په چارو کې د هیوادونو له هڅو هر کله کې خو له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې به یوازې افغان مرکشي هیئت مخته وړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د هغه امریکایي افسر دوسیه به بیا پرانیزي چې د یو افغان په وژلو تورن شوی. امریکایي سرتیری مات ګلستین تورن دی چې په افغانستان کې په 2010 کې یو افغان په دې ګمان چې د طالبانو بم جوړونکی دی وژلی. ولسمشر ټرمپ د یکشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د سیاتو کسانو په غوښتنه د تورن مات ګلستین دوسیه چې د امریکا یو اتل پوځي وباله بیا د غور لپاره پرانیسي. د متحده ایالاتو د پوځي ویان تیره پنج شمبول تورن ګلستین په 2010 کال کې کله چې نوموړی په افغانستان کې و د افغان سرتیری په وژلو تورن شوی دی. سعودي عربستان د امریکا د کانګرس د سنا د جرګې وروستي پریکړه لیکونه رد کړل چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د ملاتړ د ختمولو او د خبري آل جمال خاشقجي د وژلو د دې هیواد ولیعهد تورنولو غوښتنه شوې. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبې په ورځ په یو بیان کې ویل ریاض پر بیا اساسو ادعا وجوړ د امریکا د سنا د جرګې پریکړه غندي او په خپلو داخلي چارو کې هر ډول لاسوهنه ګڼي. د امریکا د کانګرس د سنا جرګې د تیرې پنج شنبې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې کی د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د امریکا د پوزیم لاټړ د بندولو غوښتنه شوه. د امریکا د سنا جرګې په یو جلا پریکړه لیک کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبريال جمال خاشقجي د قتل مسؤول وباله. خو د سعودي عربستان ولیعهد خاشقجي په وژنه کې خپل هر ډول لاس لرل رد کړي. جمال خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې وژل شو. او روسیه خبر ده چې شمالي کوریا امریکا ته خبرداري ورکړې ده چې پر دې هواد د بندیزونو دوام بدتل لپاره د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټیم کولو د بهیر مخه ونیسي. شمالي کوریا پرون نو وخت په یو بیان کې ول د امریکا لخوا د بندیزونو نوې لړ بده واشنگټن او پیونګیان ترمنځ اړیکی بیرته په خني حالات ته وګرځي. په بیان کې ویل شوی چې پر شمالي کوریا بندیزونه لکول به نتیجه ورنکړي. د امریکا او شمالي کوریا ترمن سکل په سنگاپور کې د تاریخي سرمشري پر مهال ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جنګ اون موافقه وکړه چې کوریا ټاپو وزمه به له اټومي وسلو پاک کړي. دا خبرونه
له ازادي رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې به واورئ چې ولسی جرګې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر ملکی وګړو حملې د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې. دا موضوع په یوه تحلیلي مرکه کې هم څېړو.
تلفات ملکی ډېر شوي دي چې دا ته باید بهرنیان په دغه هوایي عملیاتو کې د کافي دقت څخه کار واخلي.
په عین حال کې په هلمند کې مدني فعالان له حکومت او طالبانو له دواړو غواړي چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
تر څو به ملکی وګړي وژل کیږي نو موږ وایو پر طالبانو هم غږ دی، پر حکومت هم غږ دی چې څومره ژر سوله کیږي، څومره قرباني سوله غواړي باید اجل ورکول شي.
په نورو راپورونو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو څارونکو بنسټونو د دوی لاسته راوړنې په نشت حساب کړی دی او تل پرې انتقادونه کوي. نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې باوروي چې سعودي عربستان د امریکا د سنا هغه پریکړه غندلې چې د سعودي په مشرۍ په یمن کې له جګړې څخه د امریکا د ملاتړ د ختمولو غوښتنه کوي. د خبرونې په دوهم نیمایي کې به د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او راځو د خپرونې لومړی موضوع ته. ولسی جرګه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي او نړیوالو ځواکونو وروستۍ هوایي حملې چې په ترڅ کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي د اندېښنې وړ بولي. د جرګې لومړی مرستیال همایون همایون نن په عمومي غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې په ځانګړي ډول د کونړ د وروستۍ پیښې څېړنه باید وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د جمعې په شپه د کونړ ولایت په شلتن دره کې د هوایي بمبارۍ له کبله 12 ماشومان او 8 میرمنې ووژل شوې او یو شمېر نور ملکي وګړي ټپیان شول. په دې اړه نور حال له کبله د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې وروستۍ هوایي حملې چې لاملې ملکیانو ته مرګ ژوبله وړي دوی ته د منلو وړ نه دي او امنیتي ځواکونه باید په دغه حملو کې له پوره احتیاط کار واخلي. د دغه جرګې لومړی مرستیال همایون همایون چې نن یې د دغه جرګې مشري کوله له افغان حکومت او غوښتل چې د کونړ د وروستۍ پیښې په اړه باید یو پلاوی وټاکي تر څو په دغه ولایت کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې څرنګوالی معلوم کړي.
خواهش ما از رئیس جمهور بازم نیست که نه تنها در مورد ولایت دایکندی بلکه در مورد تمام ولایاتی که امید جنگ روان است، وضعیت بسیار خراب است، مسئله کنه را یک آیت فرستاده شود، دیده شود که چرا اشخاص و افراد بیگناه اطفال کشته میشه و همه که خاموش نشستن، به شمول رئیس جمهور، به شمول وزیرای ارگانای امنیتی.
خغلی همایون همداشان په خپل خبرو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ زیاتېدو ته هم اشاره وکړه. ویل چې امنیتي ځواکونه باید ټولو هغو ولایتونو ته پاملرنه زیاته کړي چې همدا اوس د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښ سره مخ دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د راپورونو له مخې د کونړ ولایت په شلتن دره کې د تېرې اونۍ د جمعې په شپه په هوایي بمباری کې 12 ماشومان او 8 ښځې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. که څه هم د کونړ سیمه ییزو چارواکو د ملکیانو د مرګ ژوبلې د دقیقو شمېرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو تویلی چې د دغه حمله لامل د وژل شوی او ډیر شو ملکیانو جنازې کړې دي. د کونړ والی عبدالستار مرزکوال ویلی چې د دې هوایي حملو هدف د وسلوالو مخالفینو چې په نتیجه کې د هغوی ځینی مهم قومندانان هم وژل شوی. په روسي کې په هوایي هم عملیاتو کې د ملکی مرجوب لري درامنځ کېدو راپورونه ډیر شوي. ل دې وړاندې د نومبر په 28مه نیټه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې ډیر ملکی وګړو د وژل کېدو خبر خپور شو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د 2013 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر پایه په افغانستان کې 314 تنه د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي او 316 تنه ملکی وګړي زخمیان شوي دي. تیر ورځ د افغانستان مشرانو جرګې هم په کونړ ولایت کې د ملکی وګړو وژنه په کلکو ټکو وغندله او له حکومت او امنیتي چارواکو یې غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې یو شمېر وکیلانو هم دغه مسله د اندېښنې وړو بلله. ویل یوازې په دې کار نه کېږي چې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي وشي، باید د مخنیوي لپاره هم عملي کارونه ترسره شي. د دغه جرګې دوه غړي مولوی ترخیل او علاګل مجاهد
تیره ورځ چې کومه واقع په کونړ کې رامنځته شوه او موږ او تاسو په دې رسنیو کې ماشومان دا سیاسرې په دا حالاتو باندې ولیدلې، تر څه وخته پورې به د افغانان په دې وینو کې لړزیږي؟ دا خو د خدای بندگان دي، په دو خو یو زړخوږی په کار ده. وقتی که دولت تو خودت میگه که قانون اساسی موجود است، ما مردم عوام شهید نمیکنیم، و چی حق داره که میرین شما در یک قریه که اونجا طفل 5 ساله و مرد 80 ساله و یک خانم 90 ساله میباشه سر از او بمبار میکنیم؟
حسم وکړه چې په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم ولرو، خو تر دې دمه نه یو اتوانېدلی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
لکابل پر راپور کې مو واوریدل چې ولسی جرګې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر ملکی وګړو حمله د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د دې پیښو او د دې ملکي تلفاتو په اړه باید څېړنې وکړي. د امنیتي او دفاعي چارو کارپوهان هوایي حملې د وسلوالو مخالفینو او تروریستي ډلو په ځپلو کې موثرې ګڼي، خو وایي چې اهداف باید دقیق وي. دوی همداراز له خلکو هم غواړي چې وسلوالو مخالفینو ته په خپلو کلیو او بانډو کې ځای ورنه کړي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه د امنیتي او دفاعي چارو له کارپو باري آرس سره مرکه کړې.
دا موضوع دوه اړخ لري. یو اړخ دا دی کان په دې وروستیو کې تلفات ملکی ډیر شوي دي، چې دا ته باید بهرنیان په دغه هوایي عملیاتو کې د کافي دقت څخه کار واخلي. او دوهم اړخ د موضوع دا ده چې متاسفانه یا بدبختانه چې مخالفین د خلکو د کورونا د سنګر په هیڅ کار اخلي، د وړو د اطفالو د څنګ څخه اندښتونه کوي چې د هغه دولتي قواوې مجبور کېږي عکس العمل ښکاره کړي، په نتیجه کې تلفات ملکي رامنځته کېږي. دواړه
اړخارس صاحب چې د ملکي کسان د خوندیتوب لپاره څه باید وشي؟ بالاخره
لومړی خو دا چې په هوایي عملیاتو کې باید د دقیقو راپورونو پر بنسټ کار وکړل شي. دلته اوس کله کله لیکل کېږي چې د داسې راپور اساس باندې کار کوي چې هغه بیا وروسته معلومیږي چې ملکي تلفات رامنځته شوي دي، اهداف دقیق نه وه. دا موضوع مهمه ده. دوام دا موضوع مهمه ده چې ولسونه خلک باید و مخالفینو ته په کورونو کې ځای ور نه کړي، یا تر خپل وسه پورې د هغو د ورتګ څخه و کورو ته ممانعت وکړي، تر څو کورونه یې محفوظ د عملیاتو هدف واقع نه شي. نور کم خاص تجویز په دې حق لیک ډیر مشکل دي ځکه چې په جګړو کې دا خساره په ټول نړۍ کې رامنځته کیږي. تاسو سوریه ته وګورئ،
تاسې د وایي عملې د ترهګرو او د مخالفینو ځپلو کې څومره اغیزمنې ګڼئ؟
ولا هوایی عملی خو عموما په ټولو جګړو کې بیا خاصتا د دهشتګردۍ په وړاندې باندې دقیقا ډېر مهم دي، اړین دي او که دقت وکړل سي ډېر مؤثر تمامېږي. زه فکر کوم چې بیا هوایي عملیاتو څخه به هم د جګړې مخته تګ مشکل وي.
د امنیتي او دفاعي چارو کارپوه باری عرض و چه ل ازادای رادیو سره په خبرو کې د ملکی تلفاتو او د ملکی تلفاتو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه ل ازادای رادیو څخه.
اوس هم اقتصادي خبرونه واورې چې په کابل کې د ازادای رادیو خبريالې فیروزی عزیزی چمتو کړې دي.
د بلخ ولایت د قرقل پوستکي اداره وایي د تیرو کلونو په پرتله نورو هیوادونو ته د قرقل پوستکي صادرات کم شوي دي. د دغې ادارې مشر محمد عارف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر کال 5,552,288 جلده د قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي، خو سږ کال بیا دا شمېر 1,94,304 جلده وو. د ښاغلي محمد عارف په خبره د دې لامل دا دی چې په دغه ولایت او یو شمېر نورو هغو ولایتونو کې چې د قرقل تولیدات پکې کیږي د تولید او صادراتو کچه راکمه شوې، پسرموندنه ورته نه کیږي او راس بلې ته د بازار تقاضا راکمېږي. د بلخ د قرقل پوستکي د ادارې د معلوماتو له مخې په بلخ، جوزجان، سرپل او فراه ولایتونو کې شاوخوا 2000 خلک د قرقل د پوستکي په تولید بوخت دي او افغاني قرقل د منځنۍ اسیا په کچه تر ټولو ښه کیفیت لري. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د کرنې له کارپوهانو سره د بزګرانو د اړیکو مرکز پرانستل شو. د دغه هیواد د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت نه په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې یاد پرانستل شوی مرکز به له بزګرانو سره د ترویج او کرنیز محصولاتو د ترلاسه کولو په برخه کې مرسته وکړي او بزګران به د کرنې له کارپوهانو سره سلا مشورې کوي. د یاد وزارت د خبر شوی خبر پاڼې پر بنسټ د ټول هیواد په کچه بزګران کولای شي له 150 وړیا شمیرې سره په اړیکه کې شي او د کرنې په برخه کې له کارپوهانو د اړتیا وړ مشورې واخلي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د کرنې د کارپوهانو له مشورو نه د بزګرو د استفادې په صورت کې د دوی حاصلات ښه کیږي او په اقتصاد یې هم د پام وړ بدلون راځي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې: 150 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، 150 کیلو بوري بوره 1,240 افغانۍ، 1.5 منای بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څوبرنۍ اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 20 پوله، زر هندۍ کلداري 1,40 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 543 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو لپی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په پاتې برخه کې نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې په هلمند کې یو شمیر مدني فعالان وایي هغه کسان باید محاکمه شي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو او په خاص ډول په هلمند کې د ملکی کسانو په قتل او وژنو کې لاس لري. خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع راخلو. سعودي عربستان د امریکا د مشرانو جرګې وروستۍ پریکړه لیک چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ل روانې جګړې د امریکا د ملاتړ د ختمولو غوښتنه شوې غندلې. په پریکړه لیکونو کې د سعودي خبریال جمال خاشقچی په وژنه کې په مستقیم ډول د دې هیواد د ولیعهد تورنولو غوښتنه هم شوې ده. دا موضوع سالم محمد صالح تعقیب کړې ده او د نور تفصیل لپاره د شیبه په سټوډیو کې را سره دی. صالح صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. د امریکا د مشرانو جرګې د دې اقداماتو په اړه د سعودي عکس العمل څو دوی څه وایي چې یعنی ولې دوی لدین ناراضه دی او ولی دا پریکړه لیک غندلای.
بله مننه تکل صاحب. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبه پر اس په یو بیان کې وویل چې د عربستان شاهي هیوا د امریکا د مشرانو جرګې ورستۍ دریض چې پر ناسمو تورونو ولاړ دی غندي او په خپل داخلي چارو کې هر ډول لاسوهنه ردوي. د امریکا د کانګرس د مشرانو جرګې غوښتي چې تاسو یادونه وکړه د تیرې پنځمې پر اس د ولسمشر ټرمپ وړاندې په یو مجازاتونکو اقدام کې د یو پریکړه لیک ملاتړ کړ چې په کې د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان څخه د امریکا د پوځي ملاتړ د بندولو غوښتنه شوې ده. ګڼ کسان دغه جګړې ته د ایران په وړاندې د نیابتي جګړې په سترګه ګوري. په یمن کې د ټیټي سطحې شخړه په 2015 میلادي کال کې وروسته له هغې شدیده سوه چې د ایران له ملاتړه برخمنو شیعه حوثي اغیانو د پلازمینې صنعا په ګډون د یمن د لویدیځ زیاتې برخې ونیولې. سعودي عربستان او اتو نورو عرب هیوادونو د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت د ملاتړ لپاره چې نړیوالې په رسمیت پیژني په دغه هیواد کې پوځي مداخله وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې د دې پوځي مبارزې ملاتړ کړی، خو بیا هم د یمن په جګړه کې د نږدې 10,000 کسانو د مړینې خبر ورکول سوی چې زیاتره یې ملکیان دي. په میلیونونو نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. بل خو د امریکا مشرانو جرګې په یو جلا پریکړه لیک کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژنې مسؤول بلل دي، خو دغه پریکړه لیکونه تر ډیره سیمبولیک بڼه لري ځکه چې لا معلومه نه ده چې سپینې ماڼۍ به یې ملاتړ وکړي او که څنګه. خو د مشرانو جرګې دغه اقدام څرګندوي چې سناتوران د ټرمپ د ادارې بهرنۍ سیاست او له سعودي عربستان سره د واشنگتن اړیکې له نږدې څاري.
نو سالس صاحب، امریکایي چارواکي د سعودي خبریال خاشقچی په باب څه وایي؟
د امریکا استخباراتي ادارې په دې وروستیو کې ویلي چې اسناد او مدارک څرګندوي چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په دې وژنه کې لاس لري. تکل صاحب، تر دې مخکې ترکیې او نورو هیوادونو هم دغه څرګندونې کړې وې، خو د سعودي عربستان ولی عهد د خاشقچی په وژنه کې هر ډول دخالت رد کړی دی. د سعودي دغه خبریال جمال خاشقچی په اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې دننه ووژل سو. خاشقچی چې د امریکا اوسیدونکی و واشنگتن پوست ورځپاڼې ته یې کالمونه لیکل او تر ډیره د ولی عهد منتقد ګڼل کېدی.
ډیره زیاته مننه صالح محمد صالح. قدرمنو اوریدونکو، په د صالح محمد صالح په خبرو کې مو واوریدل چې سعودي عربستان د امریکا د مشرانو جرګې وروستي پریکړه لیکونه غندلې دي چې پکې په یمن کې د سعودي په مشرۍ روانې جګړې د امریکا د ملاتړ د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري، او اوس هم اجمل تورمان تغوا کوي چې د کابل په ورځپانو کې د نننیو خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د نننۍ ناستې په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي، په قطر دفتر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمن تر مخامخ خبرو وروسته ټاکل شوی چې نن یو ځل بیا د دوی ترمن درې مناسته په پاکستان کې وشي. په مطلب کې د سولې د عالي شورا په حواله راغلي چې دغه ناسته د افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو لپاره د چمتووالي په هدف جوړیږي. د مطلب لیکوال د سولې د عالي شورا د ویان سید احسان طاهری په حواله دا هم لیکلي چې هیڅ هیواد نشي کولی د افغانانو په استازیتوب له وسلوالو ډلو سره خبرې وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په تړاو په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. ورځپاڼې لیکي، امریکا په دې وروستیو کې پر پاکستان نسبتا جدي فشارونه راوستي چې طالبان د خبرو اترو میز ته کینوي، نو له همدې امله هغه هیواد اړ شو چې د امریکا دا غوښتنه لبای کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د نن ناسته دوی تنظیم کړې ده. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې په دغو مذاکراتو کې افغان حکومت نه دی شامل شوی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، دا ځل امریکا او طالبان په اوربند او بندیانو خبرې کوي. په مطلب کې وړاندې راغلي، که څه هم نه د خلیلزاد ویان او نه هم عمران خان د خبرو د نیټې او ځای په اړه څه ویلي، خو ځینې افغان سرچینې وایي چې ټاکل شوی دغه ناسته نن په اسلام آباد کې جوړه شي. ورځپاڼه لیکي، د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي، دوه اونۍ مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په رسمي توګه له اسلام آباد غوښتي چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره له خپل ټولو امکاناتو کار واخلي. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي، افغان حکومت او ملت دواړه د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې سوله او ثبات راولي. په مطلب کې وړاندې راغلي له پاکستانه دا غوښتنه ده چې دا ځل د سولې لپاره ځان عیار کړي، او دا غوښتنه نه یوازې د افغانستان بلکې د امریکا، چین او د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو هم ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په هلمند کې مدني فعالان، حکومت او طالبان دواړه د ملکي وګړو په ژوند ته په نه پاملرنه تورنوي. یو شمیر مدني فعالانو او همداراز د لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي هغه کسان باید محاکمه شي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو او په خاص ډول په هلمند کې د ملکي وګړو په قتل او وژنه کې لاس لري. نورحال د الیاس دای پراپور کې
د مدني ټولنو د همغږي د مرکز پانګړ کې یو شمیر کسان په خاص ډول مدني فعالین راټول سوي دي او د حکومت نه په دې ورستوي کې د مخپزیتیدونکو ملکي تلفاتو حساب کتاب غواړي. دوی په هلمند، کونړ او یو شمیر نور ولایتونو کې د هوایي او ځمکني عملیاتو پر مهال د ملکي کسانو بیرحمانه وژل وغندل او پر دې مسله یې د حکومت پر چپوالي نیوکه وکړه. په هلمند کې د مدني ټولنو د همغږي د مرکز مشر نظر محمد رودي او مدني فعال عبدالحق څواکمن ول حکومت ته کسان محکمې ته راکش کړی چې د ملکی کسانو په مرګ جوړ لکه لاس لري.
تر څو به د افغان وژنه رواني او زموږ حکومت به چپ پاتې، تر څو به ملکی وګړي وژل کیږي، نو موږ وایو پر طالبانو هم ځغ دی، پر حکومت هم ځغ دی چې څومره ژر سوله کیږي، څومره قرباني سوله غواړي او څومره چوکۍ طالبان په دې حکومت کې غواړي باید اجل ورکول سي او سوله راسي. موږ سوله غواړو، سوله غواړو، جنگ نه غواړو.
یو ورځ د امریکایانو د بمباری ښکاریو، بل ورځ موږ د ځانمرګو بریدونو د مخامخ جګړو ښکاریو. د یوې خوا د سولې خبرې روانې، د بلې خوا هم وژني. نور د حالت قطعا موږ ته د زغم وړ نه دی. د ملکي وګړو مرګ ژوبله ستر خیانت دی، ستر جنایت دی.
دوی حکومت او طالبان تورن کړل چې د ملکي کسانو ژوند او مال ته پام نه کوي او د هغوی د کورونو نه د یوه او بل په ضد کار اخلي. د مدني فعالینو ترڅنګ د دغه احتجاجي حرکت پر مهال یو شمیر قومي مشران ول د طالبانو او حکومت ترمنځ روانه دغه جګړه ول سکلونو ته اوږدیږي او تر ټولو ډیره قرباني ملکي او عام خلک ورکوي چې تر اوسه د طرفینو کوم ګټونکی هم معلوم نه دی. دوی د سولې پر خبرو ټینګار وکړ او د دواړو ډلو نه د ډیر ژر وربند غوښتنه وکړه.
دا جنگ څنګه جنگ دی؟ دا بمبار څنګه بمبار؟ چې په شوزو په کښنیان کې یا پر واده کیږي، یا پر یو شادي کیږي، یا پر یو بل شي کیږي. موږ دغه څخه ډیر ناراض یو، ستړي ټکر ټکر افغانستان مظلوم دا سلويش کله کې دا جنگ په څیر
سوله غواړو. موږ نور جنگ نه غواړو، د جنگ څخه ستړي یو. نور به څومره خلک ماشومان ایتمانیږي او څومره شزي به نور کونډیان کیږي.
د ملکی وګړو د مرګ جوب لید زیاتېدل پړه د غندښنې په داسې حال کې مخ په ډیرې دوی چې په تازه پیښه کې ویل کیږي د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د شپنو عملیات پر مهال ملکی کسانو ته چې لا هم شمیر د کیک نه د مرګ جوب لا وشره. تر دې وړاندې د هلمند په نادالی، ګرمسیر او سنگین ولسوالیو کې پر ملکی کورونو بریدونه کې لسګونه کسانو ته مرګ جوب لا وشته چې ځینې حکومت او بهرنیو ځواکونو منلي دي او د جنو نورو پاړه د دوی تحقیقات دوام لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو څارونکو بنسټونو د دوی لاسته راوړنې په هیڅ حساب کړي او تل انتقادونه پرې کوي. د دې کمیسیون مرستیال ویان ازادۍ راډیو ته وویل چې ستونزې شته، خو تر دې کچې نه دي چې ټوله پروسه تر پوښتنې لاندې راولي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا منی چې د میزان د میاشتې د 23 او 29 نیټې په انتخاباتو کې ستونزې موجودې وي، خو په خبره دوی په خپلو کارونو کې ښې لاسته راوړنې هم درلودې چې څارونکو بنسټونو له پامه غورځولې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل څارونکو بنسټونو تل پر دوی انتقادونه کړي دي.
کمیسیون مستقل انتخابات میپذیره که مشکلات و چالش هایی بوده در
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د منی چې د میزان د 23 او 29 نیټې په انتخاباتو کې ستونزې او کمی موجودې وي، خو دا په دې کچه نه بي چې ټوله پروسه تر پوښتنې لاندې راشي. کمیسون په انتخاباتو کې ښې لاسته راوړنې هم درلودې، خو له بده مرغه څارونکو بنسټونو له دې هیڅ یادونه نه ده کړې او تل انتقادونه کوي چې نقد هم خیالي وي.
نقد میکنه و نقدایشان هم همه خیالی هست.
خغلی ابراهیمی وای چې څارونکو بنسټونو د ستونزو د هواری لپاره کله هم دوی ته کومه طرحه نه ده وړاندیز کړې. نوموړی دغه بنسټونه په خپلو کې د همغږۍ په نه موجودیت هم تورنوي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات چې د روان مریض کال د میزان د میاشتې په 28مه او 29مه نیټه ترسره شول له ګڼو انتقادونو سره مل وه. د افغانستان د انتخاباتو څارونکو بنسټونو هم په وار وار په دې اړه انتقادونه کړي، دغه پروسه یې له ستونزو ډکه بللې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې په مدیریتي کمزورۍ تورن کړی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي کوم کار چې د قوانینو، اصولو او پروسیجرونو خلاف وي موږ یې ملاتړ نشو کولی. د یاد بنسټ رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم کار چې ښه وسي بېله شکه چې موږ یې هرکلی کوو، ولې کوم کار چې د اصولو، د قوانینو او د هغه پروسیجرونو مخالف وي موږ نشو کولی چې دغه صفات او ستاینه وکړو. تاسو دغه د پارلمان ټاکنو په دغه ټول بهیر کې تاسو وګورئ، یعنی بېله دې چې د خلکو مشارکت، ګډون، باور هغه د ستاینې او مثبت ټکي وو، همدارنګه د هغه امنیتي هڅو چې موږ یې ستاینه کړې ده. نور په اصولو کې د مدیریت بحث موږ ویلي چې ناکام وو.
خاغلی رشید د رسنیو کمیټې په ځان سره جوړیدل د استخدام په لړۍ کې جنجالونه، د کاندیدانو د نوملیکنې په بهیر کې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ ابهام، د کمیسیونونو لخوا یو د بل په کار کې مداخله، د پچاچونې په برخه کې فساد، د څارنې په برخه کې په خپل وخت د معلوماتو نه شریکول او ګڼو نورو ستونزو یادونه هم کوي. نوموړی وایي که څارونکي بنسټونه له دې ټولو ستونزو سره سره د انتخاباتي کمیسیونونو د کارونو ستاینه وکړي، خپلواکي به یې تر پوښتنې لاندې راشي او خلک به یې له یادو کمیسیونونو سره په لاس لرلو تورن کړي. د یادونه ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کړنې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو لخوا هم انتقاد شوي دي.
قدر منوریدون کول دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته راورسیدو. د خبرونې په دوام کې زما رایا زما حق د ازادي رادیو د انتخاباتو ځنګړی 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې اجمل اند خبرونو لنډیز اوروي.
کندهار، زابل او روزګان کې 15 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوخته. کندهار کې د 215 متم کلی اردو ویان په ازادي رادیو ته ویل پوځي عملیات د کندهار په میوند، روزګان په خاص روزګان او د زابل په میزان ولسوالۍ کې د ملي اردو د هوایي او ځمکنیو ځواکونو لخوا شوي. په دایکنډي ولایت کې د طالبانو او پولیسو په نښتو کې 26 پولیس، طالب وسلوال او ملکیان وشل شوي. دا دایکنډي ولایت د پاتو ولسوالۍ په تمزان سیمه کې د غنختی وش په وړاندې رامنځته شوی او پر مهال د پولیسو درې امنیتي پوسټو هم سقوط کړي. له تم سره سم بنن د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره ګوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د دوشنبه بل طالبانو سره د امریکا خبرې تنظیموي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د هغه امریکایي افسر دوسیه به بیا پرانیزي چې د یو افغان په وژلو تورن شوی. سعودي عربستان د امریکا د کانګرس د سنا جرګې وروستي پریکړه لیکونه رد کړي چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د ملاتړ د ختمولو او د خبريال جمال خاشقجي په وژلو د دې هیواد د ولیعهد تورنولو غوښتنه شوې ده. او شمالي کوریا امریکا ته خبرداري ورکړه چې پر دې هیواد د بندیزونو دوام به د تل لپاره د کوریا د ټاپو وزمې د غیري اټومي کولو بهیر لمنځه یوسي.
دا خبری مجله پای ته ورسیده. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ازادۍ رادیو د انتخاباتو ځنګړی پروګرام زما رایا زما حق خبریږي چې رحمت الله افغان پکې ستاسو کوربه دی.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځنګړی خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارایا زمحق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د کابل ولایت د رایو باطلېدو او بیرته په اړه د کمیسیونونو ترمنځ توافق او د بیا شمیرلو پروسې څرنګوالي ته ځانګړی کړی. دغه پروګرام ما رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د زیاتې درغلۍ له امله د کابل ولایت رای باطل اعلان کړی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه پریکړه غیر عادلانه وبلله. د حکومت په منځګړیتوب دواړو کمیسونونو په دې توافق وکړ چې د رایو بیا شمیرلو بهیر به پیلیږي او هغه ملاحظات چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یې لري هغه به رفع کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې اوس د کابل ولایت د رایو بیا شمیرلو پروسه پیل شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د ناجیه ساپۍ په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د کابل د رای شمیرنې بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته بیا ځلی پیل شو. د دغه کمیسون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د کابل 90% رای شمیرل شوي او هڅې روانې دي سو د راتلونکې اونۍ تر پایه د کابل د رایو نتایج اعلان شي. نوموړي وویل چې د ورځې تر پایه به د درې ولایتونو د رایو نتایج هم اعلانوي، خو نوموړي د دغه ولایتونو نومونه وان خستل.
د کابل درایو د سرشمیرلو پروسه چې ورځې درېدلې وه بیرته پیل شول او د شکایتو کمیسیون همکاران هم نن راغلي دي. همدا اوس پروسه دوام لري. هغه موارد چې دوی ضرورت درلود د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه ټول موارد د دوی په لاس کې ورکړي دي تر څو وتوانېږو ټول شکایتونو ته هم دوی رسیدګي وکولی شي او په ورته وخت کې د کابل د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره هم
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د 25 ولایتونو د رایو لومړني نتایج اعلان کړي دي. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په ځنګړي ډول کابل کې د شوي تقلب په تړاو وروستي غبرګونونه د دې سبب شول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان وکړي سو د 102 انتخاباتي مرکزونو رای بیا وشمیرل شي، خو په دغه بهیر کې د شکایتونو کمیسون د کابل د ټولو مرکزونو رای باطل اعلان کړي. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له غبرګونونو ورسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د اسنادو سپارلو په شرط چې په اساس یې تور یو سپین رئیس سره بیل کړي ل خپلې پریکړې په شا شو او ل دغه کمیسون سره هوکړه ته ورسیده. د کابل د بیا شمیرنې بهیر ل یوې ونې ځن ورسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ټول اړین اسناد د شکایتونو کمیسون ته ورسپارلې تر څو د کابل د رایو په تړاو پریکړه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو یو شمیر سارونکو بنسټونه وایي دواړه کمیسونونه پرته له کومې مقدمې مخ چې دا به د دواړو کمیسیونونو ترمنځ اختلافات لا زیات او په وینا یا د کړنې به د پروسې په شفافیت هم خپلې اغیزې ولري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده وویل
په خواشینۍ سره چې لا هم د تورو او سپینو رایو او تقلب برخلیک روښانه نه دی او دا به د بیا شمیرنې پروسه ستونزمنه کړي چې موږ وکړای شو تورې او سپینې رایې سره بیلې کړو. زموږ وړاندیز دا دی چې دواړه کمیسیونونه د تخنیکي او عملي کار وکړي او تر ډیره دې په ډیټابیس باندې تمرکز ولري.
ښاغلی ایوب زاده وویل دواړو کمیسیونونو ترمنځ روانو اختلافاتو ته په کتو ستونزمن دی چې دوی وکړای شي تورې او سپینې رایې سره بیلې کړي. د نوموړي په وینا کچیرې د کمیسیونونو په کارونو کې نور ځنډ هم راشي نو دا به ولسمشریزو ټاکنو باندې هم خپلې اغیزې ولري.
دا چې عام خلک د انتخاباتو او رایو په اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
ظاهر نیازی ګوره پرونی خلک نه دي، نن خلک ډېر هوښیار شوي دي. که چیرته دغه شفافیت نه وسی دا خلک مایوسه کیږي.
دولت نه اله موږ د غواړو چې انتخابات شفاف وسي، بې تقلبه غواړو چې واقعي د خلکو نمایندګان د ولسی جرګې ته لاړ شي.
جاوید احمد هله حکومت نه امداد اسې د انتخابات مورد کې مداخله ونه کی او دوی خپل د کمیسیون د سو انتخابات برگزاره کړي د خلکو د منلو وړ وي او موږ وکول سو د تقلب نه لري خپل نمائندگان انتخاب کړو.
درنو اوریدونکو راپور او ورپسې د خلکو نظرونه مو واوریدل. دا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کوم قانون او طرز عمل په اساس د غرای باطل اعلان کړي، ولې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په وړاندې ودرید، حکومت ولې په دې برخه کې مداخله وکړه، د غټولو پښتنو ته د ځواب موندلو لپاره مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس او د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپال د کابل په سټوډیو کې میلمانه دي. د یادولو وړ ده چې دغه بحث مو د شکایتو کمیسون غړي هم راغوښتي وو خو څوک حاضر نه سول. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پښتنه له حق پره صاحب نه پیلو ک د انتخاباتو د ورستي اپډیټ پاړه باندې درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړم.
ډیر زیات مننه په لومړی قدم کې جناب افغان صاحب تاسو ته او هم درنګ تاسو درون میلم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ډیر زیات مننه چې موږ ته مو وخت راکړي. تر دې مهاله پورې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون 25 ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان کړې دي او نن هم د ورځې په جریان کې هڅه او کوشش دا دی چې تر درو ولایتونو نور هم ابتدایي نتایج موږ اعلان ته وسپارو. د بایومیټری کارونه په کامل ډول باندې پای ته ورسېدل او همدارنګه د ډاټا انټری برخه یا هغه د نتایجو برخه چې سیستم ته داخلېدل د ټولو ولایتونو خوشبختانه باید وایي چې تر 95% کارونه بشپړ شوي دي. یوازې زموږ په څو ولایتونو کې ځینې ستونزې او مشکلات موجود دي چې یو دغه ولایتونو څخه د بغلان ولایت دی، همدارنګ په کندهار په ځینو مراکزو کې ستونزې دي، د دې ترڅنګ په کندوز کې ځینې ستونزې او مشکلات و چې دغه نتایج اعلان ته سپارل شوي دي، اما وروسته به په دې برخه کې بیا هم څېړنه کیږي. او کابل دی، په کابل کې موږ اضافه تر 1500 مراکز زیات لرو او 3,300 درایدهی محلونه لرو. یو 32 مرکزونه چې د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسون د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون څخه غوښتي وه چې دا بررسي او تفتیش سي. خوشبختانه یو 32 مرکزونه تفتیش او بررسي سوي دي. نور د کابل ابتدایي نتایج هم کوشش او هڅه دا کیږي چې په نږدې ورځو کې موږ اعلان ته وسپارو.
حق پرسته قدر ته وچې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل ولایت رای باطل اعلان کړي، تاسې دغه موضوع رد کړله، له عدالت نم لري وبلله، بیرته یو توافق رامنځته سي. تاسې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویلي دي د کوم دلیل او منطق په اساس باندې دوی دغه رای باطل اعلان
کړي؟ دوی خپل حقوقي استدلال داسې کوي چې په 94 مادې څخه را شروع هلته په قانون کې ویل سوي دي چې شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسون کله چې ځینې مرکزونه او یا د رای دهي محلونه په هغه کې ډیر زیات تقلب وویني او فیصدي تر 70% اضافه سي، بیا دوی کولای سي چې هغه راوي ټول افتال اعلان کړي یا باطل اعلان کړي. اما د یو ټاکنیزې حوزې چې بشپړ ولایت وي، تر اوسه پورې د افغانستان په دغه د ډیموکراسۍ په دوران کې داسې نه ده پیژ سوی چې د شکایت تون ته د رسیدګۍ کمیسون یو مکمل حوزه افتال اعلان کړي. په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د 1650 مادې چې هلته د نظارت خبر راغلی ده چې پر ټول ټاکنیز نظام د نظارت صلاحیت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون سره دی. وخت چې شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسون لخوا، د دولت لخوا، د سیاسي اعزابو، د خارجي، د نړیوالې ټولنې او یا ځینې نورو اقشار لخوا څخه دې ټاکنیز نظام ته صدمه وارد شي، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د 1650 مادې پر اساس باندې د غوسر قانوني برخورد کوي او هیڅ چا د اجازه نه ورکوي چې دغه دیموکراتیک پروسه مختل کړي.
حق پال صاحب وبخښئ، د انتخاباتو خپلواک کمیسون د شکایتو د کمیسون دغه پریکړه ونه منله، جمهور ریاست کیناس توافق یوک، دلته انتخاباتي قوانین موږ لرو، طرز العملونه لرو، ولې توافق رامنځته سي؟ ولې یو کمیسون د بل کمیسون په وړاندې ودرېږي؟ دلته ستونزه چیرته وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او درناوی تاسو ته، حق پرست صاحب او قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دغه موضوع د ډیر قانوني یا حقوقي اړخ نه اغیزمنه نه ده. اصلي کیسه د سیاسي لیدلورو او ارادو ده په ټاکنیزو دواړو بنسټونو کې. یعنی کله چې د شکایتو کمیسون راځي او یو لوی او بشپړ حوزه د کابل ولایت ټول رای باطل اعلانوي او خپل دلایل لري چې ځینې حقوقي دي او ځینې د شکایتو مسله ده او نور نور، اما په عین وخت کې بیا د ټاکنو کمیسون راځي، د دوی په وړاندې ډیر تند غبرګون ښیي او په نهایت کې د یو جوړجاړي په ترڅ کې دوی دې پایلې ته رسیږي چې موږ به تجدید نظر کوو، هغه هم د دانش صاحب په مشرۍ. تیر ورځ مې یو له د کابل کاندیدانو سره خبرې کولې، نو هلته د یو شکایت کمیسون یو چارواکی وی وزیر ته ویل چې مونږ د دې زهر غړب د چا مونږ وسکه یعنی دغه توافق چې مونږ د ټاکنو کمیسون سره وکړ چې په خپل پریکړه بل سره تجدید نظر کوو د دې زهر غړب وو زه فکر کوم ښاغلی افغان صاحب چې کیسه حقوقي نه ده کیسه قانوني نه ده چې یا د ټاکنو کمیسون پر حق ده یا د شکایتو کمیسون پر حق ده او یا دا چې ټاکنو کې فساد او درغلۍ شوي یا نه دي شوي دا داسې یو سپین او واضح مسله ده د افغانستان ولس ته د ټاکنو کمیسون ته شکایتو کمیسون ته لکه د لمر چې په اسلام موږ تاسو په دواړو سترګو وینو او ضرورت یې کوم تشریح تحلیل ته نشته ده زه فکر کوم په څو دلایلو سره دا خبره وشوه یو اول خو تاسو پوهیږئ په ټول درنوي چې زه حق پرسته ته په شخصا لرم په ټاکنو په دوړو کمیسونونو کې د فساد او د بډې اخیستلو مسله اوس په یو معمول اصل بدله شوې ک یو معمول افغان هم وغوړل ته لاړ شي وګوري نو دا به مازیګر په اصلاح نتیجه لاس ته راوړي چې دلته څه کیسه روانه ده نه څومره
خپل څه امام مطلب دا غلطه وو ستونزه رامنځته سوله درغلی سوي دي شکایتونه ثبت سوي دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دا صلاحیت لري چې دا وڅېړي دلته قوانین موجود دي طرز العملونه موجود دي ولې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون طرز العمل مطابق رفتار نه کوي همدارنګه د انتخاباتي شکایتونو انتخاباتو کمیسون ولې رفتار نه کوي د قانون مطابق چې جوړجاړي ته لار هواروي خلکو په انتخاباتو کمیسون باندې باور کړی دی د قانوني پلوه دلته ستونزه چیرته ده
هو ګوري دا پښتنه ښه پښتنه ده خو د دې په خاطر چې د دې موږ جواب صحیح اخیستی وي رازو څو مسایل نور مطرح کو اول تاسو ګوري آیا د غدي ولسمشري ټاکنې چې په 2013 کال کې وشولې او کوم به سلا پایلې چې لاس راغلې دا اوس وسنۍ ولسمشرو اجرایي ریاست آیا د قانون پر وړاندې دوی راغلي دي یا د اساسي قانون په هدایت زر اعظم څو غواړم وایم جناب افغان صاحب خالي یو مثال په توګه عین وخت کې وسنۍ پارلمان دی او تقنینی مرجع په توګه ایا د قانون پر وړاندې دوی خپل کار مخ ته وړي نیوړي همداسي د ستر محکمې په اصلاح دغه لوی علي شورا غړو ته وګوره یو هم ندی یعنی دا ټول د سیاسي جوړجاړي پترس کې رامست شول او خپل کار ته ادامه ورکي پس دلته قانون هغه خپل په اصلاح حاکمیت هغه نه لري وس څه واړم د کی وایم کوم څه چې تاسو ویلې د ټاکنو کمیسون دغه واک د شکایت کمیسون ته ورکړی چې دوی خپل پریکړه ورستنی ده که اشتباه مې نه وکړي دولسمه ماده څوم جز ده چې دا صراحت لري چې د شکایت کمیسون دغه صلاحیت لري نه پریکړه ورستنی ده اما کله چې دوی راځي خپل پریکړه اعلان یو خپل دلایل وای او بل اخر بیرته د دانش په مشرۍ دی ټاکنو کمیسون سره کینی او یو جوړجاړی کې یعنی قانون تر پخولندې کوي نو د دې معنی دا ده چې قانون صراحت خپل لري قانون خپل هدایت لري خپل دستوري ورکړي خو قانون خو انسانان تطبیقي قانون خو د چارواکي تطبیقي د قانون لپاره توجیه معمولا وي تاسو کې حقوقي بخش تور مخته کې قانون په اصلاح تفسیر لري بیا په افغانستان کې تفسیر ستره محکمې ته ورکړل شوی بیا بس کې په اسلام موږ درې ډوله تفسیر په قوانینو کې لرو خدا ټول ک تاسو سره جمع کی نه تفسیر ته ورګرځي نه د تفسیر مرجع ته ورګرځي نه دا چې دلته کومه ګونګتیا یا ابهام پروګ ده پرود چې د ټاکنو محترم کمیسون یا د شکایتو کمیسون په دې باندې یا پویږي نه پویږي اصلي مسله دا ده چې دلته د سیاسي تعاملاتو د جوړجاړوي او د ورکړ راکې مسله ده نو موږ په خاطر چې قانون معمولا توجیه کیږي وای د لوی مصلحت په خاطر یا د نور مسایل په خاطر هر وخت د امکان شته هم افغانستان کې مشته په اروپا کې مشته په امریکا کې مشته چون قانون ماتنده او انسانان هغه توجیه کوي
در نو اړیدونکو دې بحث تم د انتخاباتي شکایتونو کمیسون غړي هم را بللې خو له بده مرغه دوی را نغلل دا چې کوم دلیل باندې دوی دغه پریکړه منلې ده دغه به جواب دوی خپل ویلی وو حق پر صاحب خلک راغلل انتخاباتو ته رائے ورکړې په سختو شرایطو کې خطرونه په ځانو منل په تاسو باور وک دوی رائے ورکړې تاسو د قانون لمخه مسؤل چې دوی رائے وساتي ولې مرای کې ونه ساتلې
ډیره مننه اول خو د ټاکنو خپلواک کمیسون واقعا هغه ارګان دی چې د ټولو ملت سیاسي اراده
دلته تمثيليږي او د ديموکراسي د تمثيل د ملت یو مهم کور دی. په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون په پوره ژمنتیا باندې ټول ملت او معظم ولس ته دا واضح کړی دی چې ستاسو مقدس رایه به حفظ وي او دلته به حفاظت کیږي. اما یو شی چې
قانون له مخې تاسې برخور نه کوي د شکایتو کمیسون او د انتخاباتو خپلواک کمیسون لکه مخکې چې حقپال صاحب ول دلته جلجالي رامنځته کیږي، تل یو رقم توافق رامنځته کیږي، ولې قوانین ستا تر ظلمونو نه ستولې مطابق نه مغ رفتار تاسې نه کوي؟
زه فکر کوم که موږ مخکې تر دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وضاحت واورو او خپل قضاوت وکړو بیا د عادلانه نه ده. اول موږ په هرې مادې کې د اساسي قانون د انتخاباتو د قانون کې نقص شوی وي او یا داسې فکر کیږي چې دا نقص کیږي، موږ وضاحت ورته لرو او په دې برخه کې مختلف دلایل لرو. اول کله چې د ولسمشر د دوهم مرستیال په کوربتوب باندې د دواړو کمیسونونو ترمنځ ناسته ترسره کیږي، دا یو مشورتي د امهنګۍ ناسته ده. البته نه دلته د ولسمشر دوهم مرستیال خپل فیصله او خپل مشوره
پر دوی شکایتونو کمیسونو انتخاباتو کمیسون دا ورته درلودلی چې مخکې له دې نه چې یو لوړ پوړي چارواکي دوی تر منځ هم
که اجازه یې زه راتلم دا خبره درسته ده ستاسو په اجازه. خبره داسې ده چې د انتخاباتو په قانون کې هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون وظایف او مکلفیتونه وځي سوي دي او هم د شکایتونو تدریسدګۍ کمیسون. شکایتونو تدریسدګۍ کمیسون ما مخکې هم واضح کړل چې داسې یو پریکړه او فیصله نسی کولای چې هغه ټوله ټاکنیز نظام ته صدمه ورسوي. صحیح ده چې د دوی د وجودي فلسفي اساسي مفهوم هم دا دی چې شکایتونو تدریسدګۍ وکړي، هغه کوتاهي غفلت وظیفوي چې رامنځته شوی، هغه تدریسدګۍ وکړي، تقلب چې رامنځته شوی، ټاکنې چې کمرنګ کړي دي، دا ټول مسایل دوی وڅېړي او یو ښه فیصله د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ته واستوي. د ټاکنیز نظام دوی برخې دي، یوې تطبیقي به اړخ دی، بلې د شکایتونو او همدارنګه د ارزونې، د بررسۍ، د تفتیش او د عدالت تامین اړخ دی. د تطبیقي اړخ یې د ټاکنو خپلواک کمیسون پسې مربوطېږي او د عدالت تامین، شفافیت رامنځته کول، شکایتونو ته رسیدګي کول، د تقلب مخه نیول، هم د ارزونه د دې پروسې، دا ټول د شکایتو د کمیسون کار دی. په دې اړخ کې وخت چې د دوو کمیسونونو ترمنځ یو بنبست رامنځته کیږي، تاسو د افغانستان اساسي قانون شپږم ماده ته ولاړ سي، هلته په وضاحت نوشته دي چې دولت مکلف دی چې د ډیموکراسۍ د تحقق دپاره اجرات وکړي. کله چې دلته ډیموکراسي نقص کیږي، کله چې ډیموکراسي تر پښو لاندې کیږي، کله چې د ډیموکراسۍ یو مهم ستون چې ټاکنې دي هغه زیانمن کیږي، په دغه برخه کې دولت چې مشتمل دی د ټولو افرادو او ملت څخه د حق لري چې مثبته مداخله وکړي او د بنبسته منځ یوسي تر څو چې دغه ډیموکراتیک نظام او دغه ټاکنې زیانمنې نشي. په دې ارسه کې که زموږ سره دا اندېښنې او تشویشونه موجود وي چې دولت لاسوهنه کوي، زه فکر کوم دا لاسوهنه نه ده، بلکې د ډیموکراسۍ د تحقق لپاره کار دی.
اقبال صاحب، د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د قانون له مخې دا صلاحیت لري چې د یوې مکملې بشپړې حوزې رایې باطل اعلان کړي؟
ګورې ښه، دغه صراحت فکر کوم نشته چې دوی دا وکړي، اما څو خبرې دلته مهمې دي. لکه څنګه چې اقبال صاحب ځینو ټکو ته اشاره وکړه، مثلا د عدالت تامین دا د دوی وظیفه ده، چې په ټاکنو کې عدالت تامین شوی کنه، د روڼتیا رامنځته کول، د درغلیو یا د جعلکاریو د فساد معلومول، د پاکو ناپاکو رایو معلومول، دا د دوی کار ده. مثلا خپل خبره سی وایي چې دوی باید یو ښه فیصله د کمیسون لپاره کړې وای. زه داسې وایم، دا صلاحیت دوی لري او دا باید دوی اعمال کړی وای، اما د سیاسي جوړجاړي په ترڅ کې دا کار ونه شو. دلته کیسه دا ده چې په افغانستان کې متاسفانه وایم داسې یو حالت رامنځته شوی چې د خلکو په رایه باندې لوبه کیږي، لکه څنګه چې د ولسمشرۍ تیرو ټاکنو کې هم لوبه وسوله، په لسګونه کې کسان ووژل شول، ګوتې پریک شولې، په میلیونونو ډالر مصرف شول، خو په نهایت کې یو سیاسي جوړجاړي بالاخره د افغانستان هغه حقوقي حیثیت په اصطلاح تثبیت او تعریف کې چې څوک باید څوک وي. اوس هم په دغه تیرو اتویشتمو نهویشتم د میزان ټاکنو کې هم همداسې یو کیسه وشوه، د خلکو رایې، د پاکو رایې، ناپاکو رایې تثبیت، دا بې معنا خبره ده. تا تاسو به شاید خپل په جریان کې استی په ډیر زیات مستند هغه ثبت شوی دی چې اوس رائے معنی نه لري، باید تاسو پیسې ورکړي تر څو وکالت ته ورسیږي، یعنی دلته ستاسو رائے معنی نه لري. حتی د ډیموکراسۍ فاتحه نور په افغانستان کې فیصله واخیستل شوله چې دلته که تاسو وایئ چې تاسو به ډیموکراسي تطبیق کوي. بل مسله ته باید اشاره ورته وکړو چې رایه اخیستل او ورکول دا یو انساني اصل دی، یعنی که تاسو په اروپا کې ژوند کوئ که په افغانستان کې ژوند کوئ که په نور ځای کې، دا صحیح ده. په انکشافي ډول به فیصله اوس یو ډول لږ متبارزه شوي، ولې له آدم نه تر دې دمه ټاکل او ټاکل کېدل دا یو اصول په انسانانو کې. فیصله په هر کار کې به دوی مشر کشر سره ټاکه، نماینده به ټاکه. زه په دې باور یم په څو دلایلو باندې دا حالات د سوس، یعنی دا دې ته نه ورګرځي چې تاسو محض په دې راسئ چې ووایي دا سلای د چا ده که نه ده. له اول نه تر اوسه پورې فیصله دغه ټاکنو ته چې دا دا د څه کم یو کال نه راپدې خو آمادګي نیول کېدله، دا همداسې پیشبیني کېدل، همداسې مدیریت سو چې پایلې همداسې باید اوسي. په څو دلایلو زه اوس دا وایم، اول د حکومت له خوا نه پر اس کې، له دې نه ور اخوا د حکومت د غربي ملاتړو هیوادونو له خوا نه دا کار وسو. مثلا مالی سرچینې د دوی په اختیار کې نه وي، کمیسونونه د یو معلق حالت کې ساتل کېدل. دوم په ظرفیتي او په کاري لحاظ کمیسونونه فیصله فل شوي وو، اصلا فل جو نومې وو خو څوک نه وو. دا خو ډېر غټ کار ده، ډېره غټه پروسه ده، دا خو په یو ورځ نه کېږي، په یو میاشت نه کېږي، په دوو میاشتو نه کېږي. فیصله تاسو باید ډېر ستراتیژیک او منظم پلان او برنامه ریزي ولرئ، هغه ته کار وکړئ، ظرفیت سازي وکړئ، ټریننګونه ورکړئ چې په اسلام مطمئن سي چې آیا موږ د دې کار لوهدي وتلی سو که نه سو وتلی. دریم سیاسي اراده اصلا نه وه، که لږ مبالغه ونه کوم نو دوه میاشتو تر مخکې هم له ټاکنو نه په دې اطمینان باندې خپل کوم محترم کمیسیونونه هم نه پیدا چې دا موږ ټاکنې کوو کې نه کوو. په ډېرو شخصي مجالسو کې دوی نه دا خبرې ویل شوي دي چې موږ هم صحیح نه پیږو چې دا کار به موږ وکړو کو نه کوو. نو دې ټولو ته په کتو سره بل د تجهیزاتو وسایلو د دې له لحاظ ورته اصلا شي په اختیار کې
موږ له حقوقي پلوه دا بحث باندې چیړو. حقپال صاحب یادونه وکړه، حقپره صاحب، چې فساد موجود ده په کمیسیونونو کې، همدارنګه حکومت مداخله کوي، تر څومره ځای پورې دوی خبرې منطقي دي؟
شه کله چې د ټاکنو خپلواک میسون کې په زرګونو دایمي او موقت کارمندان کار کوي، او دا موقت او دایمي کارمندان د دغه افغانستان د جامع محصول دي، د دغه جامع څخه راپورته شوی دی او په دغه جامع کې کار کوي. موږ دا نه تضمینو چې په زرګونو دایمي او موقت کارمندان دا ټول پاک رښتنی صادق وطن دوست خلک، اما د دغه په خاطر باندې چې څوک تخلف ونه کی، فساد ونه کی، همدارنګه مهندسي د ټاکنو ونه کی او دغه ملي منافع ته صدمه ونه رسي، د دې په خاطر باندې کشپور قانون رامنځته شوی، امنیتي ارګانون رامنځته شوی، قضا او سرنوالي رامنځته شوی ده چې دوی مثبت مداخله وکړي د بهبود لپاره، د مؤثریت لپاره په دې کلیس نظام کې. زموږ مسؤلیت دا ده چې د خپل کاري پروسیجر پر اساس باندې هر هغه څوک چې موږ ته د یو ناپاک شخص په حیث باندې څرګند سي، موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته د درویشتمې مادې د ټاکنو د قانون پر اساس باندې ورپېژنو چې دا کار موږ کړی دی تر اوسه پورې، او تاسو شاهد یاست چې تر سل اضافه افراد چې هم د امنیتي ارګانونو په صفوبو کې وه، هم د عامو خلکو په برخه کې وه، او هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارمندان وه، هغه گرفتار شوي دي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي.
د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون لا لوړاندې په خپل کمیسیون کې د فساد خبره مني. مخکې حقپال صاحب یادونه وکړه چې کمیسیون کې حکومت او حتی په یو اصطلاح نړیواله ټولنه چې مرسته کوونکي رول لري هم مداخله کوي، دا خبره تاسو منئ؟
شو موږ د مداخلي او همدارنګ د همکاري تفاوت باید سره وکړو. دولت که موږ حقوقي اړخ ته د دولت د کلمې تفسیر ته راسو، هم اصلاحي او هم لغوي، دولت مکلف دی د قانون پر وړاندې باندې چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره اوږه پر اوږه کار وکړي، همکاري وکړي په کوم اړخو کې. مثلا د بشري قواو په اړخ کې، د انتقالاتو په برخه کې، د بودیجې په برخه کې، د امنیت په برخه کې،
داسې کارونو کې مداخله کوي، فلانای را ولا فلانای مره ولا د رای زیاتی کې، د رای کمی کې، داسې څه لیدل کیږي؟
که په دې مورید کې یو مستند سند هم وړاندې سي،
زه تاسو ته د ټاکنو خپلواک کمیسون د یو کارمن په حیث باندې ډاډ درکوم چې په هر مقام او موقف کې هر شخص اوسي او همدارنګ په دولت کې په هر مقام او موقف کې اوسي زه به ستاسو د دغه رسنۍ د لارې هغه ملت څرګند کوم او د عدلي او قضایي ارګانونو څخه د رهبرۍ په استازیتوب غواړو چې دوی په دې برخه کې خپل اجرات وکړي.
حقپال صاحب که په وروستۍ توګه دا بحث را جمع کوم، رایه څومره ستر مسولیت ده او د انتخاباتي کمیسیونونه په وړاندې باید څه رقم برخورد او چلند وکړي؟
ښه، زه فکر کوم چې اول خو د خلکو ولس همدغه اوس او له وړاندې په ډیموکراسۍ او په دواړو کمیسیونونو صفر شوی او صفر نه مرکته سوی منفي ته تللی، یعنی نور باور نه ده پاتې تیرو ټاکنو ولسمشیزو ټاکنو دغه اوس د ولسي جرګې ټاکنو او دینه ورپخوا دا تثبیت کړه. زه ګوري زه دا خبره کوم چې که تاسو وګوري یعنی د درغلۍ او د فساد دا نور شمیر نه خبره وتې ده، نو زه فکر کوم چې اوس خو دا پروسې ټولې ناکامې دي او خلکو خپل باور بایللی ده. همدغه ده چې ګډون میزان ډیر کم ده او لا به هم پسې کم شي، او زه فکر کوم چې ولسمشریزې ټاکنې به حتی له دې نه هم د رسوایۍ لور ته لاړ شي.
اقبره صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا بحث را جمع کړي، څومره ژمنتیا موجوده ده؟ انتخابات خپلواک کمیسیون څومره ژمن ده چې دغه پروسه به شفاف مخ ته وړي او پایلې به رنی اعلانې؟
باوجود د دې چې تر ډیره بریده پورې زموږ سره د ځیرفت ارګانونو همکاري د سیاسي عذاب او مدني ټولنو د څار بنسټونو همکاري ډیره کمه ده، د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره بیا هم هڅه او کوشش دا کیږي چې د یو مکلف ارګان په هیڅ د قانون په وړاندې باندې لري په ډیره ښه طریقه په شفاف او درسته طریقه باندې موږ ابتدایي نتایج اعلان کړو. په دې برخه کې موږ د ټولو ملت د حوصله مندۍ څخه، د دوی د باور څخه نړۍ مننه کوو او انشاءالله ډاډ ورکوو چې هغه نتیجه اعلانو چې د دوی غوښتنه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس او د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله اقبال نه مننه چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښې چارې، د خدای په امان.
زما رایا زما حق.
میزان د اتویشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.